السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم درې پدې کې به واوري چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په واکمنۍ کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی څپر کې ترانستل شي. آیا همداسې ده؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو خو د دې ساعت پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه ییزه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقي خپرول یاد شوي. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بند شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوي وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې کاغلی مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلان ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېختم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنګټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړي. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه سې نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه سې چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور تر ازو د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگټن او کابل ترمنځ په اړیکو کې ښه والی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو آیا همداسې ده؟ په دې اړه پام وکړئ. د احمد شیبر راپورته.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډانالډ ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید ډانالډ ټرمپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکی اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې دا توافقنامه د ډانالډ ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نږدې میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړ.
We had nobody killed.
د وی د اتل سومیاشتو په ترڅ کې سمو هیڅ څوک نه وشل شو. موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخته وړ. دا ډېر ښه تړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلو او په ځان به مهم نه وو وشل شي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وپریشي. موږ به د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت نوې ښکلي وسلې نه وای پریشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا او دا وکړي. خو دوی ونه کړل. دا تړون زموږ له لورې لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنګټن او نورو نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ډلې شکري بارکزی اساسي راډیو ته وویل
کوم هغه صفه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاکل باندې د بایدن لخوا څخه تکمیل شو، څنګه د دوه پروسه و افغانستان سپارل طالبان ته و. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه هم دغه ده چې بین ملي ټولنه دې په خپل هغه بین ملي تعهدات باندې ودرېږي او کوم ناورین په افغانستان کې دې پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې سول، بیرته د همدغه ناورین د منځه وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. زموږ غوښتنه دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنۍ تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. او سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډانالډ ټرمپ د امریکا د 28 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و مو ریدل چې د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټرمپ په نوي واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوي ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیاوالی من فکتیا څخه زما نظر خدا ده کې د افغانستان له حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه ټرمپ هم د اړیکو لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چیرې ټرمپ پاچا سي د طالبانو حکومت به په سقوط کې.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشرۍ ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکی اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هاریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
پتی روشلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لزده کړو به برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبري وکړي، ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ځوانه لور یې له زده کړو بې برخې شوې تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نه شي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکاره دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کامله هارس وي، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برن.
که هم افغانان هیله مندی چې د امریکا د راتلونکي حکومت تګلارې به د افغانستان په برخلیک مثبت اغېز ولري، خو دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا متحده ایالاتو نوی منتخب ولسمشر به د آسیا د دې زیانمنې برخې لپاره څه پالیسي ولري. د بامیان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د امریکا له نوي منتخب ولسمشر څخه د خپلې غوښتنې په اړه داسې وویل:
افغانستان نه باید فراموش کنه و
افغانستان باید هېر نه سي. خپلې مرستې دې په شفافه او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
د
طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکي په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندوارۍ او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوی زیږیدلی ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې میرمنې او ماشومان مړه سوي، وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شهره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو، ومو نه سوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله ساه ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آقا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنې کاکای ما وخت ولادت فشارشان بلند رفت، ډاکټره تلاشه زیات خو کرده
زما د تره میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار لوړ شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور و ماشوم دواړه پریس کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډېره زیاته مهمه ده. حتی چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډېره ښه رویه وشي،
راپور کې زیاته شوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیايي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیايي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیايي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیون اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 1500.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
سره دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې عمرې
وکړ کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې نه دي کواهلو خو ټکو خو خزه مړ دي مې جن کوي او که څه ده خزه ده باندې وته په ټو خلکو وې ده خو را باندې وته دغه خلکو ورېده چې بعده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزې غږیدله. کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو، ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې د دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سعیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسې ګورې چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي. له غرونه لرګي راوړي، په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي. خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دي یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسېدونکې خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالې ښځې دومره د کور د سړیو څخه وېرېږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې، نو دوی تر اخر حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي، دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوزنی، بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي، هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده، یا د ما خور ده، یا د ما مور ده، د دې تبه ده، یا سر خوږیږي، یا چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي، او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګۍ ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونو نه به یې اوبه راوړلې، مثاله خاص ټولول ته تللې، مثاله ژوند کول. کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده، آزاده ژوند د پخوا نه، اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نه دی، هغې به څه ژوند دي؟ افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار په ښځینه باندې راوړي. اسم خرابي، مثاله وهل، ټکل، دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کې دي. وطن دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثاله باندې ووځي، نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپلو په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي
دغه خزه لوګان د چې ټول په خارج کړي. اته خزه چې ماشوم پیدا کیږي، بس مغه کوګ پیدا کیږي، نه ډاکټر لري، نه غل لري، نرس لري، مثلا ټول خزه هم دغه سیدو غټ بدن او واسه مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کیږي. سبا تنور نه تناسي، بل سبا مثلا او بوتل جام جوړو تناسي، کومه څه نشته، دغه نشته. د باندې به د څه د ځکو نه باندې نشي وته، نه باندې به د څه خپل غو بس د کور نه باندې وته. خو هغه نه 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 شي ولا وتخته فلان کوي وتخته د کور او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي.
څومره دا لاد دردون کای د افغان میرمنو
ډېر دردون کده. موږ به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي صلاح او خلک هغه نشري، مثلا جلو والے کې خو خي په وجه چې هغه وخت دغه نکاح کې چې د اسلامي حق ده خو خي ده. موږ من خو پاک د کار باندې کړو، موږ په
پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه د زولي مثلا خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځانونه او کې خدا په اجازه نه ورکړي کور پری دی او زی هغه وخت د زولي خو څو د پښتنه ته نه کې ته مشکل شي چې تا دا کار وکړي یو تخته دی یا ځان ته ور واشه یا ځان مرکه پس مثلا یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو خصې کې نه دي کواهلو خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چې د خزه د باندې وته ټو خلکو یو د خو را باندې وته د دغه خلکو وريده د ولجمات تر وته یا مثلا د لاره خوان باندې خپل مریضه وکړل د سبد خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خو هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته وره چول او خو تاسو خبر نه وي مثلا ولګه تم چې پیراغله تاسو یو په ختمه تر نه غله نو سبد ورځ باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس د افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړي
د خځو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم مزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمان پکار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ را تګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره ورو
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب ته مزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي. چې هر څه کلاس معلو کیا مریض شو، دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند دخی هر څه سهولت ځان ته برابرولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي، په یعنی زه د فونې نشي غاخونه چې ونه منځل شي، تبان مخلبوي
خوی که یو سو ساستا سنکناسی اغا در نازیت کیگی ماشوم دی چه پاک ونساتی ماشوم دی مریضیگی ار او را دوی شفاخانه جرده خو کلینیک تزی ال تاورتا مخصد دواگانه ورکی ماشومان نروری مریض یو رکم بل رکم اما پو هاوی چه که دو دیر زیاد خوست داد کور چار طرف وی پاکو دیکه ارتا ویل چه دخپل کور چار طرف پاکی سلو خواهی پاکی میکروبونو نه او سس نشته اما تا چه تشناب تزی اما تا بیا دو دوریم پا خیبری و آشپزیم که یو رکم بل رکم دخ سی حالت دی کلوال ده پرشته جان یعنی خاص صحت پر بخش که پاملارا نورت نیکی گی او نه بازی کوی گی یا وقتی با ترننگ ورتا که دو ترننگ بیم ورکول که دو چه دغسی کارون او که پدی رقم زان وسطه بازی لوازم ورتا ورکول که دو یعنی یو محدود وقت پوری ورتا بکار کول دو سو بیا مغکومار که وسو ورسار که دو خوز محال دسی وسو نشته
بله اقتصادی ستونزی چوب را دیده لامل که گی چه کلیوال خجه مثلا سابون تاو تاسو دیگه کریم یاد کرله شامپو دو شاینو لاس رسای ونه لری اقتصادی مشکلات چوم را دیده مسائل لامل که گی
طول چه هر خواه و سری فرشته جان داد اقتصادی مشکلات لخواه رازی که یه انسان ده اقتصادی مشکلات یعنی حالی یو سوک ده گرد ورطی یو سو پیسی ورطراشی کنه چبان خپل صحت تا خپل کور تا خپل ژوند تا خپل خزو ډیر سلیقه لري که څه به سواد موسی کنه فرشته جان بیا په سلیقه برخه کې خزو ډیر رول لري او ډیر پوهیږي هر څه چې ده د اقتصاد له وجې کېږي اقتصاد د خو د ژوند په سلوک د ژوند پر رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولای شي یعنی صحت بخش د کور په برخه کې که کور چار طرف ماحول د پاکي ام پیسې غواړي نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لري او بو په کار لری چوب ډیری منظم سه یو په کار لري چوب د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري که او بو ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو بوري یو څه نه منځل کیږي یو فرش او څه نه منځل کیږي یو کالی سم په مثلا هغه سی ډول نه منځل کیږي یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده څه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب تزي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما پان میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد دخي هر څه کولی شي چې اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره ولې سې چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبره نه مني دې برخې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا که یعنی دیر نه راول کیگی دیر نکیگی مشکلات مثلا باز خزی چه دی کلوال خزی دی خپل مشکلات قضا تا نشی وڑلا یا تاجرگا نشی کوله پس پزان تیره یا غا واحل آغا تا کول آغا ظلمون را طور پزان تیره خو دیر خاطر چه وی شرم ده و غیرت ده و ننگ ده دی مشکلات لواجی آغا خزی چه مثلا پوینگی لکس تحصیل کرده وی مثلا ده باز سوشل میڈیا که دیر فعال وی وانده ولری کس مشکلات رو تراشی آغا کوله شی چه قضا تلار شی که هر س اگرو حق نور کول کی خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې تا خبر نشته فرشته جان چې غولار شي قضا ته لار شي یا مجرګو کې یا خو یو څه ورځ زی خپل پلار کرے کینې کې بیا خپل منځونو کې جوړیږي او دغه څه مشکلات دي نو څه قضا ته تا گو چې لاړم شي ورته وند نه ور کول کیږي اوسه چې هغه غواړي هغه ورته نه ور کول کیږي
bale په دې وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د خزو غاګ داوري په کلیوال سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسی او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي، ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي، ځکه یو غږ وکړي دریم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تاسو مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو. دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو، تر نن ساعته پورې چې یعنی ما پرون هم دا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالاتو د ژوند حالات خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی، حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي، تش شوي دي. د ژوند هغه تګلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211640. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې ماشومان سره د بد چلند پر ځای هغو سره د درناوي او ښه برخورد د ارزښت پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د ټولنیزو چارو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه په دې پایله وو چې د ماشومان او هغه اساسي او بشري حقونه چې تر ټولو زیات ډیر لومړیتوب لري هغه څه دي؟
الله تاسو ساتي، تاسو نه مننه کوم چې ماته مو د وخت ورکړل چې زما نظر تاسو ولرئ. ماشوم خو په حقیقت کې ژوند دی، ماشوم راتلونکی دی. ماشوم زموږ تاسو هغه څه دي چې موږ تاسو باید ورته ډیر زیات توجه وکړو. ډیر زیات حقوق لري. لومړی حق د ماشوم دا دی چې هغه باید ژوند وکړي. دا ماشوم البته که نارینه وي او که ښځینه وي، نو هغه باندې باید ښه نوم کېښودل شي او هغه ته باید ښه زمینه سازي وشي چې ښه تعلیم وکوي او آرام ژوند ولري، هغه نفسي ستونزې ونه لري. او د ده چې څومره مشکلات دي هغه د کورنۍ په کچه باندې وي او که د ټولنې په کچه باندې وي، هغه باید ورته حل شي. او د ماشومانو چې څه غوښتنې دي هغه ورته ورکړل شي. او بل ده چې موږ څه غوښتنې لرو د ماشومانو نه هغه هم باید په نظر کې ولرو. موږ اکثره وخت ماشومانو موږ احترام غواړو، خو دغه سوال باید موږ مشران د کوچنیانو نه وکړو چې آیا موږ د کوچنیانو حق ادا کړی، د هغوی حقوق موږ ورته پوره کړي او که نه. چې دغه ماشومان زموږ ستاسو راتلونکي دي او همدغه زموږ ستاسو به مسؤلین وي، همدغه به زموږ ستاسو د ملک چارې به ورسره وي، همدغه به زموږ ستاسو مبتکرین وي، زموږ ستاسو به ډاکټر صاحبان وي، زموږ ستاسو به انجینر صاحبان وي، زموږ ستاسو دغه دندې به زموږ ستاسو دغه ماشومان اخلي، بیا به هغه زموږ ستاسو په ځایونو باندې وي او موږ تاسو هغوی دپاره باید ښه الګو شو. نو د دوی چې څومره حقوق دي هغه د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه ورته ورکړو، داسې یو تعامل ورسره وشي چې دا زموږ ستاسو راتلونکي دي. د دوی سره من حیث د یو رهبر، د یو لیډر، د یو مسؤول تعامل وکوو. داسې تعامل ورسره ونه کړو چې دا ماشومان دي او خاصتا د دوی د استعداد او د دوی د کوم مهارتونه چې دي دې ته وده ورکړو. رسول صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث شریف فرمایي چې من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. څوک چې د لویانو احترام نه کوي او په کوچنیانو باندې شفقت نه کوي زموږ نه دی. زما دغه نظر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم حتما دغه هدف و چې څوک د لویانو نه تجربه نه اخلي کشرانو ته پیغام دی، او څوک چې د کوچنیانو استعدادونو ته وده نه ورکوي، هغو ته نمونه ورکوي، هغه لویوي نه او هغوی باندې توجه نه کوي، نو دا زموږ نه دی. نو دا ماشوم چې دی دا عمومي خبر ده، که زما زوی دی، که زما لور ده او که زما ګاونډ کې دی، که زما کلي کې دی، که زما ټولنه کې دی، ټولو ماشومانو ته باید موږ مشران مینه ورکړو او د دوی استعداد ته باید وده ورکړو او دوی باید وهڅوو او دوی باید تشویق کړو او په هغه شیانو باندې چې نه پوهېږي په ډېره مینه باندې هغوی پوه کړو. او کوچنیان او کشران هغه باید مشرانو نه، ځکه چې هغوی اهل خبره دي، هغه شیانه باید ورنه واخلي.
بله ډاکټر صاحب، په افغاني ټولنه کې ماشوم ته کله چې کوم څه ورنه غواړیم داسې یو برخورد ورسره کېږي چې هغه نامناسب برخورد وي، او کله چې هغه کوم ښه کار هم کوي دی نه ستایل کېږي. مثلا په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو چې کله که ماشوم یو ښه کار کېږي لغه نه مننه کېږي، کله ماشوم نه غوښتنه کېږي ډېر داسې غوښتنه کېږي چې بلکې ډېر زیات درناوی پروت وي. په درناوي به خبرې وکړو، ماشوم ته درناوی څومره مهم ده، څومره لغه نه یو ښه شخص جوړېدلی سي په آخره کې چې هغه هم بیا خلکو ته درناوی کوي.
زموږ تخصص وایي چې د انسان په دماغ کې ښي طرف ته بره، دلته یوه منطقه ده، د دې منطقې دنده او وظیفه چې دغه خلاقیت، ابتکار او نوښت دی. دا د دې منطقې د انسان په عقل کې، د انسان په دماغ کې دغه وظیفه ده. د دې غذا چې ده هغه به تشویق دی. څومره هم چې انسان تشویق شي دغه ابتکار او خلاقیت ډیر زیاتیږي. څومره هم چې د انسان سره بد وضعیت وشي، بند چلند ورسره وشي، نو د خلاقیت او دغه د ابتکار کومه اندازه چې ده د ډیره کمیږي او حتی یو وخت کې خطرناک وخت دی چې منځ ځي. زموږ تخصص کې بل یو خطرناک قاعده موږ په دې رابطه باندې خوره کې لرو، هغه دغه ده چې کله انسان چې د مور نه پیدا شي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لور چې دی سل په سلو کې د فعال دی. سل په سلو کې کله چې دغه کوچنی لږ لوی شي په کورنۍ کې تاوتریخوالی وي، د خاوند او د ښځې تر مابین یا د کورنۍ کې د نورو اعضاو تر مابین تاوتریخوالی وي، د ماشوم متاسفانه منفي اغیز اخلي. د ابتکار او د خلاقیت کوم لوری شي د کمیږي. کله چې ماشوم کودکستان ته لاړ شي هلته که بیا منفي اغیز ورسره وشي نو دغه د ابتکار او د خلاقیت لوری چې دی څېړنې وایي د نور هم کمیږي. ځکه هم زه وایم چې په کودکستان کې باید ټول ښوونکي باید هغه خویندې وي، هغه باید نارینه هلک ته باید درس ورنه کړي، ځکه چې نارینه موږ نارینه حوصله نه لرو، نو ضرب قاریږو، زر غوسه کیږو، نو خدای نخواسته چې بد تعامل و بد چلند ونشي د ماشوم په مقابل کې. نو دغه ماشوم چې لویږي نو د ابتکار او د خلاقیت د کوم لوري چې د منفي چلند ورسره وشي نو د بیا کمیږي ماشوم چې کله او وکلان شي کچیرته بد چلند ورسره وي په تدریسي فضا کې په کورنۍ فضا کې نو دغه په ډیره خطرناک اندازه باندې او 100% د منځ زی که بد چلند ورسره وشي او تکلان شي تقریبا چې 90% د خلاقیت او ابتکار د منځ زی 10% پاتې کیږي مخکې د دینه چې د ماشوم عمر او تکلان شي او 90% خلاقیت ابتکار د منځ زی البته چې بد تعامل ورسره وشي او خاصا کې فیزیکی تعامل ورسته وشی الان نکری ماشوم ووهل شی دغا ابتکار و دخلاقیت لورش ده پخطرناک کرتوگه بانه منززی 2% پاتیکیگی آتن 90% روسته در طول ده منززی نو اهغا ماشومان سره چی بد چلن کیگی بد رفتار ورسته کیگی او وهل کیگی تکول کیگی او اوی تا بد خبری کیگی نو دغا ده ابتکار او دخلاقیت کم لورش ده در منززی ما تا زنی مشروع که بازی کورانه وای چیز ما دغا ماشوم چی ده گول ده پس نپویگی پ خبر نپویگی خود تا گول کرای تا و هلا تا تکه ولا ایموره ایپلارا تا تکه ولا که چیز مگه ماشوم راش آد ملمانه چی راش دروازه سر کی نبود ماشوم که دچار ات نلری چه لارشی دم ملمان سر بر کینی او حتی دن ماشومان هم دچار ات نلری لرزیگی چه ملمان لاس وار کریس ملمان شور سر او کوی باز کاری داغه چه دروازه سر ناستی او دم ملمانو او کوی خدمت او کوی دچاری پوکی چه لیمچی او خزاره اولی لاسونه ورتا او مینزی او ورتا رواشی وی راس پاک ورتا وار کی او هم دستی قسم لرزیگی ملمان دو خبر ورتا کردی نیوی چه باز جواب ورتا نشور کوره علت داغه چه د خلاقیت او د ابتکار د غلور ډیر کم پات کیږي ځکه هم متاسفانه موږ په افغانستان کې د خلاقیت او ابتکار کم دی اوس هم چې د څومره انسانان د خلاقیت او ابتکار لري صرف د 2% فعال دی نو دا ډیر خطرناکه موضوع ده او ډیر مهمه موضوع ده او ډیر اړینه موضوع ده کاش کې زموږ د اواز کا استادان او وی مربیین او وی مورپلار او وی د ماشوم سره د تعامل وشي لکه د یو ګل سره د ګل سره په نامه تعامل کیږي
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لکه څنګه چې ټول خلک خبر دي اقتصادي مشکلات په دې وختونو کې زیات شوی دي ځکه خلک بیکار دي یو ته د کار زمينه د مسایې ده دغه مسلې یو ډول د ماشومان په ژوند هم ډیر بد اثر کړی ده لوی خونه خوغتس دي دوی ته ضرور دي تغذیه په برخه کې دي خوراک پوښاک په برخه کې هغه نور تر رسیدي بل لوري بد چلند سره کېږي مشران وایي چې موږ په بد وضعیت کې نو موږ نشو کولای چې له دوی سره ښه چلند وکړو دغه ته تاسو څه ویل لرئ
دقیقا افغانستان کې اقتصادي ستونزې دي کوچنیان لپاره خو د ما په نظر باندې کې داسې امکان ولري چې د ستونزو نه دوی لري پاتې شي خو اصلا امکان نه لري ځکه چې هغه هم د آزادۍ او ځنې مورپلاف متاسفانه چې هغه یو قسم په دې واجب باندې چې قسم التماس ته حضور وکړي خپل ماشومان سره بعضې مشکلات شریکوي اداري غلط کار دی پلار ورته وایي زه فقیر یم زه پیسې نه لرم او خاصا چې کوچنیان بعضې خواهشات ولري ما ته دغه واخله ما ته دغه واخله دا ورته زما سره د پیسې نه شته نو دلته به کوچنیان مقایسه کوي مقارنه کوي خپل داخلي عقل کې د خپل همصنفي د پلار سره د خپل ملګري د پلار سره هغه ته وایي د شایقس دي ما ته نشي خسته د ما پلار ولې غریب دی زه ولې د زوی یم زه ولې بل چې اکثره دلته حریف کیږي نو لومړی خدای کوشش وشي چې دغه ستونزې مشکلات البته نسبی انداز کې د ماشومان ورنلري پات شي او کچیرته بیا دا قانون لري نو بیا په داسې یو قسم انداز کې ماشوم ته قناعت ورکړ شي چې خیر دی دا کوم کارونه چې د الله تعالی طرف نه دي مونږ د الله بندگان یو او دا کوم کارونه چې دا ان شاء الله موقت دي او دغه ستونزې دا ان شاء الله ختميږي ته به لویږي یو وخت کې به داسې راځي چې ته به مونږه مسؤل کیږي ته به مونږ ته بیا ان شاء الله چې د رزق او د روزي سبب به جوړيږي مته یادې کې زمو مور کونډه وځه وړو که ماشوم هم د موږ کلی کې وخت زواغه به د مامور بجړ لغه ورته وی چې جړه ما تور به د غټ سي او د بوټو کړه په ها به خيږي دا خبر از ډیر ماشوم هم د خبر به هغه گاونډي به زما کند مور ته به دغه تسلیت به ورته ورکول او په دې باندې به نه آراموله نو کله کله زمور سره ټوکی و ما د قدم خپل په زمکه باندې ورته وایم ورته هم چې د تور د اوس غټ شو نو هدف دا دی چې هغه څوک چې په خبره باندې لیک پوی دي هغه تسلیت ورته ورکړي او البته همکاري د خو یو حق ته همکاري ورسره وشي نو د کوچنیان سره داسې قسم تعامل وشي چې الاقل د کوچونی سره په جبهه کې موږ غن شو ور سره واقعي نشو او وته داس قنات ورته ورکړي چې خیر دی شپه چې کله راځي حتما رون سهار راځي ان شاء الله رون سهار به راشي د مشکلات ستونزې به ختم شي دا به منځه ولاړ شي ته به لوی شي او الله مهربانه دی پلار به کار پیدا کړي یعنی په داسې دغه ماشوم چې دروغ هم ورته ونه وایي ځکه چې کله کله ماشوم ته دروغ وویل شي دا یو شرعي حذر هم دی رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې صحابي وایو چا ته ماشوم ته ورته راشه لاس ورته موټه نیول او څه درته درکم د رسول صلی الله سلام ورته چې ستا په لاس کې شیش ده ورته جوز ما په لاس کې خرما ده وکړه چې ستا په لاس کې څه نه وایي او ماشوم ته دی چې راشه زه درکم نو ته دروغجن حساب دی نو ماشومان ته دروغ هم ونه وایو ځکه چې موږ ورته الګویو او هغه ته داسې موږ قناعت ورته ورکړو چې هغوی هم تشویق شي هم د هغوی دپاره داسې قسم تسلیت شي چې د هغوی ذهنونه آرام شي تر څو د دوی په ذهنونو، د دوی په خلاقیتونو او د دوی په ابتکاراتو باندې بیا منفي تاثیر ونه لري.
بله، مور پلار او د کورنۍ نورو مشرانو ته عامه پوهاوی څومره لازم او مظلوم دی چې دوی په دې باندې پوه سي که نن د خپلو ماشومانو سره دوی مناسب چلند نه کوي، هغه ته درناوی نه لري، هغه ته داسې خبرې کوي چې د غل سن او عمر نه ډېرې لوړې دي. دوی څه ډول په دې وپوهول سي چې دا کار د تاسې مناسب نه ده او د کوچني ټول حیات تاسې خرابوي؟
ډېر اړین دی. زما خو داسې نظر دی چې په افغانستان کې د تات فرهنګ کوم وزارت چې دی هغوی یو پلان ولري، برنامه چې تقدیمېږي په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، او تاسو لکه د ازادۍ رادیو کې تاسو دغه برنامه لرئ، دا ډېر لوی کار تاسو کوئ چې دا هم پوهاوی چې دا ډېر زیات اړین زه بولم. همداسې پروګرامونه جوړ شي، همداسې سیمینارونه ورکړ شي. حتی زما خو داسې یو نظر دی که چېرته داسې امکان ولري، مخکې دې نه چې کوم نجلۍ او هلک واده سره وکوي، نو هغوی ته د مثال په توګه باندې باید ترینینګي پروګرامونه دي. دا ترینینګ واخلي یوه ځوان نجلۍ ده او یو ځوان هلک دی، د هغوی په دماغونو کې بغیر د مینې نه او بغیر د هغو مسایلو نه چې دوی په ذهن کې دي نور شی نشته، راتلونکي دی دوی نه ګوري. متاسفانه داسې یو ترینینګي پروګرام دوی ته ورکړل شي او حتی د اولاد تربیې په رابطه باندې دوی ته عامه پوهاوی باید ورته ورکړل شي. د هغې نه وروسته بیا دوی واده وکوي. حتی زما خو داسې نظر دی چې محکمه ورته اختنیکا ورته ور نه کړي تر څو دوی دغه پروګرام نوي خسته داسې د جهتونو سره هماهنګي وشي. ډېر زیات اړینې بولم چې خپل هم د خاوند او ښځه دوی خپل ځانونه هم د پوهاوی باید ولري. نن سبا الحمدلله چې معلومات شته، انټرنیټ کې هر شی شته، او زموږ الحمدلله متخصصین دي او علما کرام دي، او دا خبره باندې مطلب دا خبره شته، د باندې صرف لک فوکس په کار دی او توجه ورته په کار ده. موږ متاسفانه چې افغانان ډېر توجه نه کوو د خپل علمي او د فرهنګي لوري ته، نو صرف ټول کارونه داسې یو قسم روان کړي چې بس توکلي بس روان یو، او دغې قرباني همدغه بیا ماشومان دي. دغه عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اړین دی چې موږ تاسو په دې باندې ټول په دې مسؤلیت لرو، حق دی چې موږ تاسو په دې باندې کار وکړو.
بله، اما پوهاوی خو تاسو په اړینتوب باندې خبرې وکړې چې دا ضرور دی، مګر په افغانستان کې اوس اما پوهاوی ورځ تر بلې کمیږي. مثلا تاسو رسنۍ یادې کړې چې په دې کې مهم رول لري چې خلکو پوهوي چې له کوچني سره څه ډول برخورد وسي. ټولنیزې رسنیو ته لاسرسی خلک نه لري، صوتي رسنیو ته، تصویري رسنیو ته، انټرنټ ته دو ته لاسرسی ډېر کم سوی. دا وضعیت تاسو څومره خطرناک وینئ؟ که همداسې دوام وکړه او خلکو ته عامه پوهاوی ونه رسیږي، بیا به د کوچنیانو وضعیت په کورنیو کې څه رقم وي؟
زما نظر دغه دی چې رسنۍ باید کمې نشي، که زیاتې نشي الاقل دغه موجوده رسنۍ، د خو موږ تاسو وساتو او د دې سپورټ وکړو. حتی که ځینې رسنۍ اقتصادي ستونزې لري، نو هغه بعضې ملي تاجران او بعضې مؤسسات او بعضې هغه انسانان چې هغه د افغانستان دوستان دي او مینوال دي، د هغوی نه همکاري وغوښتل شي او نورې رسنۍ جوړې شي. خو مهمه دغه ده چې رسنۍ د ارزښتونو او د مبادئو د چوکاټ کې فعالیت ولري. د اطلاعات فرهنګ وزارت دونه زما جدي خواهش ده چې هغوی برنامه ولري په مسجدونو کې امامان صاحبان ادا مکلفیت لري چې هغوی صرف او صرف خپلو مقتدیانو ته جمع ورنکړي او هغوی درسي دي پروګرام ولري، او همداسې استادان او پوهان او د څومره وسایل چې موږ تاسو لرو، نو د هر انسان د خپل منبر نه او د خپل کوم وسیله چې په لاس کې لري د دې نه استفاده وشي. او راډیو د مثال په توګه باندې زیات اورېدل کیږي، بعضې غرنیو منطقو کې هلته تلویزیون نه وي، نو راډیوي بعضې پروګرامونه باید جوړ شي، او په تلویزیونونه کې چې څومره مسؤلین دي هغوی کاش کې دې ته خاص توجه وکړي. زما خو داسې نظر دی چې د اولاد سالمه روزنه د یو قسم اجباري شي په دې باندې، حقیقتا په رسنیو باندې نو دغه پروګرامونه وي. که دې لوري ته توجه ونه شي، نو موږ تاسو وروسته پاتې کیږي. متاسفانه نړیوال رانه مخکې کیږي. دا خو د هغوی سره سیالي یو ځل نه شي کولای. خو دا چې متاسفانه چې زموږ تاسو په هیواد کې درې اساسي ستونزې د پخوانه ویل یا شته، چې هغه جهل او ناپوهي ده، او فقر او بیچارګي ده. د خېټې فقر دی، یو د دماغ فقر دی. نو دغه د دماغ او د عقل او د فکر فقر چې دی ډېر خطرناک دی. موږ تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، یعنې په دې مسایلو کې زما په نظر باندې حکومت او رعایت او ټول افغانان په داخل کې دي او په خارج کې دي، په ښه نیت باندې. البته په ښه نیت باندې، ځکه چې موږ تاسو دغه ښه نیت ډېر زیات مهم دی چې انما ترزقون و تنصرون بنیاتکم. الله موږ تاسو رزق راکوي، نصرت کامیابي راکوي په ښه نیت باندې. چې موږ تاسو بغیر د نه چې سیاسي اهداف لرو، بغیر د نه چې نور څه مسایل ولرو، صرف او صرف د انسان جوړونه، دا زما کار دی. زه ډاکټر یم، طبیب یم، د هر چا علاج زده کوم، او هغه سره زه فکر کوم جوړیم کنه جوړایم ورسره خو د مو واجبات ده چې د خپل پیغام ورته ورسوم او دغه پر دې جرأت باندې ورته ورسوم او ورته وایم چې چیرته توجه ونشي د انسان په جوړونه کې نو دا موږ تاسو ټول د خطر سره حقیقتا مخامخ یو. انسان چې به علم وي جاهل وي او به فرهنګ هم نس پاتې کیږي دغه نو یو وخت بدمش جوړیږي دغه نو خطرناک انسان جوړیږي هغه خپل ځان ته خطر کې دی او خپل کورنۍ ته متاسفانه چې هغه خطرناک دی او خپل ټولنه متاسفانه چې هغه تهدیدوي خطرناک یو بم جوړیږي. دا د موږ تاسو شریک مسولیت ته چې متاسو اولاد باندې توجه وکړو دغه فروزنه کې او کشران پر دې مینه باندې مشران د ټول شی واخلي او مشران پر دې مینه باندې تکرار نه وایم خپل اولاد وي او که پردي وي نو دا کوشش وکوي چې د هغوی استعدادونو ته وده ورکړي او هغه لوی کړي چې د دوی د وسه رسیږي د الله د رضا په خاطر باندې هغه ورته ورسوي چې تر څو موږ تاسو ټول په یوه کښتۍ کې ناست یو. کښتۍ کې که چېرته یو سوری وشي د هغه نه که چېرته اوبه را داخلې شي نو ټوله کښتۍ ډوبېږي. نو الله دې نه کړي چې موږ تاسو ډوب نه شو. زه خو داسې وایم چې د موجوده وسایلو نه استفاده وشي د څومره رسنۍ چې لرو کوشش وکوو چې رسنۍ زیاتې کړو ځکه ضرورت ورته لرو ډېر زیات ده. که چېرته رسنۍ زیاتې شي او رسنۍ تشویق شي او رسنۍ وهڅول شي دا خو یو مهم کار دی او دا مهم ګام دی او دا کار باید وشي. د کوچنیانو لپاره مثال په توګه باندې ډایرکټ بعضې پروګرامونه چې هغه مباشرتا د ماشوم سره ارتباط لري بعضې کارتوني پروګرامونه بعضې نور د دوی د استعداد لوړولو لپاره د ماشوم د مور و پلار دپاره او د هغوی د کورنۍ د مشران دپاره د هغوی د عامه پوهاوي دپاره څومره توجه شوي دغه توجه ضعیفه بولم دغه توجه باید زیاته شي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو مساتي مهرباني.
درنو دوستانو داوود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ماشومان سره د ښه چلند او هغو سره د درنوي د ارزښت پاکه خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د ټولنیزو مسایلو او بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری.
Thank you. Yeah.